احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل ایکس پانل کې ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د گاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاواټ برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټ برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټ له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په تبیید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شخ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په وروستیو کې د خبریالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصودلو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لیږدوي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته له ایران سره مذاکرات بریالي نه شي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو ښایي سمدستي نتیجه ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلازمینو کې سلام مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشي عباس رخچی او د متحد ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استازی سټیف پیټکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات به یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیسي جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بېوزلو او محرومو خلکو خدمتکار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړی کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارټن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1960 کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی، د سور زبلان دی ډیره شدید تبيونی، د سیلر زیدلې تبيونی. کله مې ډاکټر تبيوډونو مهینات چورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څرنګه نیولای شي؟
دندو نه پیسې باندې مند لارشي، دندو په پیسې باندې مرکز سمارتیا د ډیرو میکروبو دی، اواز د ملاریا نه د نور ډیرو میکروبو مرته هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
نا پکیه او چټالیز موږ استاذ هغه کاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړې. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل اکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه وروختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړې چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیره په ښځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږي له لارې ممکن دی. په همدې حال کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړیږي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناولا ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی اوړي پر رسیدو سره ملاریا میاشي او ناروغي زیاتیږي. په کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضان دي. خلک ډیر بېوزله دي، زموږ په شمول ډیر خلک همداسې بېوزله دي چې ډاکټر ته د وتلو توان هم نه لري، ځکه نقطه دوا 300-300 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت له امله عام خلک اړ کیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولۍ استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی، د سورز وړاندې ډېرې شدیدې تبي ونی، د سلرزېدلې تبي ونی. کله مې ډاکټر تبي وډو نو مینات چې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی. دوی مرته واخیستل او الحمدلله ښه دی. د دولتي روغتونونو چې دي نو هلته صحیح درملنه نه کیږي، سړی اړ کیږي، سړی مجبوره کیږي چې دا دې باید شخصي روغتون ته مراجعه یو کې. کار روزګار خلته نشته دي، هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. خلک مجبوره کیږي چې خپل ناروغ بی مینه بلډ شپ خپل سر باندې د دواخانه نه دی سور په بدل کې دوی راوخلی څه ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولی. دوی وایي د استوګنې د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه، د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرم هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغۍ د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا اوبو کرنیزو شرایطو غربت او سرحدي تګ راتګ او د غوماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو دغه ناروغۍ په دې ساحه کې ډیر منځ ته راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یوه لویه روغتیایي ستونزه پاتې شي.
د وای ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصلنه وګړي په ملاریا داخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمه نخې بلل کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو درېمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه پیښه نه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ وادوال سره مبتلا دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمې منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول وادوال ته اروپا نه افغانستان کې ملاریا ډېره ده، ډېره تجربه لري ډاکټر صاحبان چې اصلي علت یې د ډنډو اوبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتوالی دی چې ډنډو اوبه ولاړې اوسي هغه ته میاشې پیدا کیږي او هغه میاشې میکروب د ملاریا انتقالوي یو یو نه بل ته انتقالولی شي. د دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همداده چې ډنډو اوبو په حساب باندې باید ډنډونه د منځه وباسي. په حساب ملاریا له شپنیا مراجع موجود دی په روغتیا وزارت کې،
ډاکټر صاحب عام خلک څنګه کولای شي عام خلک کولای شي چې فرضاً دوا پاشي وکړي؟
بله ما مثلا کوم ډول چې اساسي عام خلکو لپاره خو د هغه کارنه واړو کارنه کار دي غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحي خدمتونه هغې باید اجرا کړي.
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه، او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو له منځه وړل، آیا که په یو کلي کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي، دا یوه لاره ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترین لاره هم ده، ما چې شروع پیل دمینه پیل کړي چې ډنډونه په حساب اندمنده لاړ شي، اول خو هم د محیط لپاره ډېر ښه دی چې پاک ځای اوسي، ډنډونه نه اوسي، که نه ډنډ اوسي ډنډ اوبه په حساب باندې مرکز مرچا د ډېرو میکروبو ده، یوازې د ملاریا نه د نورو ډېرو میکروبو مرچا هم ده. دا خطره که هر کلي کې که دغه انسیاتیف پیدا کی چې دی دا ټنډونه د منځ وړای وبشي، اول وړو وړو خپل خلک د هر کلی خلک د منځ وړای شي چې خاورې پکې واچي، احساس لم پین دی لار ورته پیدا کی او بده پاره چې د اقل یو خد لار پیدا کی چې زای په زای د اوسی، او غټ ټنډونه باید هم راجو کی مراجو ته چې هغه ورته هم د اوپاشي کی هم ورته د منځ وړلو لپاره ورته تصاویر مو نیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي یا کم شي، مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما غریب چې د ملل متحد هغه دخوانه دبلیوچ دخوانه هم ورکول کېږي، دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپری شکل باندې جوړ کړي، او هغه د پیسه په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي، او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت د لوګي دخوانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطرونه لري، هغه د امکان لري یو ځای وسوځي، امکان لري خو ماشومان هلته وي، معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي، دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره یې هم نه ده. سمه لاره هماغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې چاغه لازم وي، هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي، د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې، د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کم پیاز وي، پخا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل، او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل، شاته به یې ځوان کړي وو، او ټولو ځایو کې به یې هم په خلکو چې لازم وو هغې ته به هغې باندې به استفاده ترې کوله، او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ترې کوله.
یو ډېر عادي لاره، مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشی لمنځه یوسي، د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي دغه سی وړې هڅې هم؟
وړې هم کولی شي، چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشي دي، هر میاشه چې کمیږي ول چې کمیاشي ډېر زیات تکثر ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې، هر میاشه چې کمیږي په مخ اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. خاطر چې هر څوک چې هر چېرته امکانات ولري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنه وشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ. یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې انده پش لمی او روژه ماتې لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نه وشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه آشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتی لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لانه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست گلدسته وای سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده.
غنم په خدای زړه ته قسم کوم، روزي اول ورځ ما په کور کې اوړه نشته. روزي اول ورځ ته چې ډېره خفه یم چې ما په کور کې اوړه نشته.
نو مړي ویل بیکاری او د عاید نشتونی ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی، او تر ټولو لوی اندېښنې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه په خوله د سندرې لاندې ناست دی، میده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید مدعی او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښځه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلی مو وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د ډسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2018 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سوډان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي، او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندویه ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریګز سه شنبه د سلواغ یا دلوي پاتې ویشتمه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکران او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکران جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکران ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دې ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانیولې نه دي د اوکراین ولس په رد کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلي ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړی ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشان د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سه شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگټن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلینسکی د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو ری چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزت تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پښتنه دا چې روسان په رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوځ وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د څه باندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو د پرختي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست شهر کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د شهر د واقع دوه لپاره هر شهر تر سره شو. د ازادي او مشال راډیو خبريال نجيب لالو خیل د خوست له شهره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر تر سره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا ښاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګ په دوه ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانۍ دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګ سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونی ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رساله تر سره نکي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخه د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړیدلای. یو تنځوان فعال خیر الله حیران وویل
په کار کې چوسه ګمرا کړ ورکړه کوم هغه شیان چې استفاده کوم د کار په بیلابیلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم زکه د کار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استاد سي اغه کاری تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف کیږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانې نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانې نشوي دي. لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه زموږ غوښتنه ده چې په هغه مشخص ځای کې کثافت دانې کې وغورځوي.
د خپل د مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چېرته کوم ځای خزله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافت دانې ته واچوم.
د خار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف وویل
په دې برخه کې یوازې خروالی مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي. په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خروالی سره همکاري وکړي.
یاد دیوی اشهرونه په خوست کې د کلیو او قومونو رانیولي بیا د بیلابیلو سیمو تر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نعل کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې به له خلکو واورو چې اړتیاوې یې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې، خو اړتیا ده که شوق. د کارتینو سیمې اوسیدونکی بهار چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګر خونی هم کړم نو دوی د پاره چې مجبوری ده کینه والا کمی کلی هم د موټر کې تا وکړې ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبورې منو.
د سیاته ویچ په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خري بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خري بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسي کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبره یې شوقي ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه راولي م چکر مکرې پکې وه کله ننګرهار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساعتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېرې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې په شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټران دا اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نوموړی زیاتوي چې ډېری هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو اوږدمهالو رخصتیو باندې راځي او بیا دا موټرې بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حاجي زاید چې لسیزې د لویو او وړو موټرو خاوند او چلوونکی پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د په خبره هم ډېری خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي. نوموړی زیاتوي
زیات خلق د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلق د سیده چاغو شوق کوي چې مثلا سرمایدار وي بس یو وروي چې زم وای خپل تبې موټر ولرم بل وي زدا موټر په خوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کی په دې تاباند شپې د خانه کې مریض ولرې نو شاید رشکم پیدا نه کی ټیکسیم پیدا نه کی نو تر څو هغه په ستزه شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو لپاره یو موټر ولري. بعضی خلک دا دی چې شوق لري او سبنګا ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یاره یو درې ورونه دی یاره یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبو درو.
دا د ونې د چد افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر دلودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه دغه سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه تری لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډیر ځلای ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړ شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډیرې ګڼې ګوڼې او ان له امله د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبان نو حکومت ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسی مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکولو ډډه وکړه. د دوی د چپ افغانستان کې موټرو مخ کې چپ راپور کې د مراکشو یو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې. روسه بیا رابداري کراچي او د اسونو ګاډي دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې روسه بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټرې افغانستان ته وارد کړې.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اورېده. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوري او که چېرته د ازادي راډیو وې پاڼې ته ورشي د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.